په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه دروو. خو پیل له خبرونو کوو مجید بابر به وړاندې کړي.
شیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی په کوټه کې پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ وشتو ته ورسید. په خیبر پختونخوا کې استادانو د حکومتي ژمنې ورستو احتجاجي پرلت ختم کړي او قطر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د منځګړتوب ختمولو پریکړه کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ وشتو ته لوړ شوی دی. د کوټه کمشنر محمد حمزه شفقات بیگانه وخت مشال لري ته وویل چې په چاودنه کې دوه شپېته کسان جوړل دي او صوبایي حکومت په خار کې امنیت لپاره اقدامات لا نور سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سهار 9 بجې د کوټه اورګاډي په تمځای کې چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د جعفر اکسپرس اورګاډي له کوټه څخه د رولپنډۍ له لارې د پېښور پر لور تلونکی و. په وجل شو کې مسافرو ترڅنګ امنیتي سرتیري هم شامل وو. د ترهګرۍ ضد ادارې د 14 په اړه د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خو بلوس بیلتون غوښتونکي وسلوالو ډلې بلوس لیبریشن آرمي مجید بریګیډ څنګه د دې ځانمرګي برید ذمہواري منلې ده او رسنو ته په لیکدولي بیان کې داوه کړې ده چې د برید هدف یې په اورګاډي کې موجود ځواکونه وو. د کورونو چارو وزیر محسن نقوي پرون کوټې ته ورغلی او د امنیت په اړه یې غونډه کړې. د غونډې وروسته اعلی وزیر سرفراز بوکټو محسن نقوي وویل چې د هغو عناصرو خلاف به سخت کاروایی کوي چې په پیښه کې ککړ دي. عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا بلوچستان په نارامه حالاتو د پارلمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا غوښتنه په کوټه کې د اورګاډو په تمځای کې د بمی چاودنو وروسته په یو بیان کې کړې ده. د باچا خان مرکز پیښور نه د نومبر په 9 په خپور شوي بیان کې ایمل ولی خان د یادې بمی چاودنې غندنه کړې ده. ویلي دي چې د چمن ناتر ودرستان پورې د ترهګرۍ دا واقعیات د نارامه صورتحال عکاسي کوي او د امن قابو ساتلو په ترڅ کې روان واقعیات د حکومت او ادارو ناکامي په ګوته کوي. ایمل ولی خان ویلي دي چې د صورتحال د قابو کولو لپاره په کار ده د پارلمان د قومي اسمبلی او سینټ شریکه غونډه راوبلل شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د پاکستان حکمرانان د هغه هیواد ولس ته د امن په اړه رښتیا خبره نه کوي. د نومبر پر 9 د بلوچستان په لورلای کې د ولسي جرګې په نامه غونډې د پرانستې پر مهال وینا کې نوموړي وویل چې دا جرګه یوازې د امن لپاره راغوښتل شوې ده. خو د اسکزی په خبره د رښتونې امن لپاره باید د هغه هیواد حکمرانان رښتونی شي. دا په داسې حال کې ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نامنۍ په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هوارې په لارو چارو د بحث لپاره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو وربللو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پرمری د سکولونو استادانو اتحادیې پرون د نومبر پر 9 د پېښور په جناپار کې احتجاجي پرلت حکومتي ژمنو وروسته ختم کړی دی. استادانو د نومبر له 15 راهیسې د خپلو نوکریانو په خولو ترڅنګ نورو غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و. د پرمری استادانو اتحادیې مشر عزیزالله پرون مشال لیډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره ټولې غوښتنې منلې ځکه یې احتجاجي پرلت ختم کړی دی.
د کلاس وایز ټیچر په حوالہ باندې هم دا فیصله وشو چې پرائمری سکول کې به په هر کلاس کې په هر کمره کې به ټیچر موجود وي. مخکې به دا سوی چې په سکول کې به یو ټیچر یا دوه یا درې وو. موږ دا ډیمانډ کړو چې په هر کلاس کې د هر سیکشن ته ټیچر ملو شي. نو هغه باندې عمل درآمد وشو.
نوموړي زیاته کړه چې 14,000 استادان به هم ډېر زره مستقل کړل شي. د استادانو احتجاج له وجې په خیبر پښتونخوا کې 26,000 پرائمری سکولونو کې د زده کړو بهیر ودرېدلی و. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ویلي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون د نومبر پر 9 د برتانوي ټلویژن له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې وویل دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي دي. هغې په مرکه کې د نوي مستند فلم بریډ اینڈ روزز بحث وکړو او په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې. ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا سویم ځل دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ اوچتوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملالې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. یو سفارتی سرچینی د نومبر پر نهمه فرانس پریس اجانس ته ویلی دی چې قطر د غزې د اوربند او د یرغمل شو کسانو د خوشی کولو له تړون څخه د یو مهم منځګړي په توګه وتلی دی. دوی حماس ته خبرداری ورکړی دی چې د قطر دفتر چې د څه هدف لپاره جوړ کړی و هغه مقصد نه پوره کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. سرچینی د نوم نه خودو په شرط ویلي چې قطریانو اسرائیلو او حماس دواړو ته خبرداري ورکړی چې تر څو په ښه نیت تړون ته غاړه نږدي تر هغې پورې دوی منځګړتوب ته دوام نشي ورکولی. قطر له امریکا او مصر سره د یرغمل او د بندیانو د خوشي کولو او د اوربند کولو لپاره له میاشتو راهیسې په بې نتیجې خبرو اترو کې بوخت دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان کرکټ لوبډلې د 500 سیالیو په دریم او وروستۍ لوبه کې آسټرالیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې دا لوبډلۍ وګټله. د نومبر په 10مه په پرت ښار کې شوې دې لوبه کې کوربه آسټرالیا لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 2.5 اورونو کې د 120 منډو تر جوړولو وروسته آؤټ شول. د دې لوبډلۍ لومړی سیالۍ آسټرالیا او دویم پاکستان ګټلی وو. پاکستانی بولر حارث رؤوف د دې لوبډلۍ غوره لوبغاړی شو. تر دې وروسته د نومبر په 16مه 14مه او 13مه د دواړو لوبډلو ترمنځ د 20 اورو سیالۍ هم ترسره کیږي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه له مجید بابر مور د لسپراش رپورټونو ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر 26 تر رسیدلی دی. په 14 کې 25 کسان ژوبل هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت د کوټه د اورګاډي سټیشن یا تمځای ته پیښه په کلکه غندلې. د کورونا چارو وزیر محسن نقوي پرون کوټه ته ورغلی او په یوه غونډه کې د صوبې د امنیت جاج اخیستی دی. بلخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د نامعلومو وسلو والو پر ضد مقدمه درج کړې ده. حال دا چې بلوڅ بلتون پالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی د پرونی حملې ذمواري منلې. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان په مرکز پټ کې د پرونی 14 په نتیجه کې د مړو شمېره شپږ ته رسیدلې ده او 25 کسان زخمیان دي. د خبره د کوټ کمشنر امزا شفقت تیر شپه ناوخته و مشال ریډو ته کړې او ویلې دي چې صوبایي حکومت په کوټ کې د امنیت د ټینګولو په باب بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. بل پلو ته د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا CTD د پرونی ورځې د 14 په ترڅ کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. په کوټ کې د CTD لخوا دا مقدمه د ریلوی پولیسو په مدیت کې د ناصرګندو کسانو په ضد درج شوې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د کوټ پر سټیشن د 14 سخته غندنه شوې ده. په دې ترڅ کې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د نومبر په 9 نیټه په کوټ ته رسیدلی دی. نوموړي د خپل راتګ سره سم په کوټ کې په یوه غونډه کې ګډون کړی په کوم کې چې د امنیت سره تړلی د صوبې جګپړو چارواکو برخه اخیستې ده او د کوچ په ګډون د صوبې و امنیت ته کتنه کړې ده. وروسته نوموړي د کوچ د سیول هسپتال دوره کړې او هلته یې په 14 کې د زخمیانو سره لیدلې دي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي او د روغتیا صوبایي وزیر هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي وویل چې وزیر اعظم شهبا شریف د پرونی پیښې د پلټنې انکوائری امر کړی دی چې ولې د کوټ پر ریلوی سټیشن باندې دغه 14 وسوا
4-5 اور خودکش حملہور پکڑے ہم نے پچھلے ایک ہفتے
پر تیرے وو نکی حکومت سلوریا پنځه ځان مرګي نیولې دي چې په وسنۍ ورځو کې دا 14 نو پلان ترتیب کړی وو. نو ډیر د شکارونه کړی دي چې تاسو نه په خبرېږي. دا وخت عام حالت نه دی، موږ په حالت جنگ کې یو او ټول په دې کې جنگيږي.
سارے مل کے لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ، یہ ایک پوری وار کی سچویشن.
د نوموړي په خبره چې وفاقي حکومت په صوبې کې وسرتی عسکرو ته نور اختیار ورکول غواړي او تاسو به وګوري چې په راتلونکي کې به د دې ښه نتیجې راسي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي وویل چې د ترهګرۍ ضد په دې جنگ کې دوی لوی بریالیتوب ترلاسه کړی دی، ځکه چې د نوموړي په خبره موږ په وار زون یا حالت جنگ کې وسیږو، چې له امله حکومت ډېری ترهګر و خپل انجام ته رسولي او باقي پاته به هم ورسوي. هغه د بشري حقوقو پر تنظیمو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې نن ولې دوی خاموش دي، نن ولې دوی پر سړکانو په احتجاج کې بوخت نه ښکاره کیږي. د ډول د کوټې د سیول هسپتال ویاند وسیم بیک په خبره چې د پرونۍ ورځې په چاودنې کې د زخمیانو شمېره و 2 شپېته ته رسېدلې ده، په کوم کې چې ځینې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه په هسپتال کې یو زخمي کلي و مشالډو ته وویل چې نوموړی د سامان د شولو وروسته د سټېشن څخه مخ په راوتو و چې چاودنه وسوه. زه د سټېشن څخه مخ په راوتو وم چې چاودنه وسوه، بیا په ځان نه یم پوه شوی او چې په سد کې رالم نو دلته پروت یم. زه د ریلوې سټېشن کلي یم او د یو مسافر سره مې سامان وړی و او د سټېشن دننه مې ایښی و. دلته پوښتنه دا ده چې ولې صوبایي حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د ترهګرۍ پیښې د حکومت لپاره د یو چیلنج څخه کمې نه دي.
ریلوې سټېشن کې خلک راځي ځي، بیا خاص کر د فوجیان چې دي هغوی د ټرین سره سفر کوي، نو د چا ذهن ول نه تللی چې دا خلک د خلک بسو سره کښته کوي. سال کا گورنمنٹ دا وای چې دکی کې چې دی هغه واقعیت چې دی هر څوک چې د شکردان خو دی نه، گورنمنٹ دا اصل روټ کاس چې دی بنیادی چیز دی، ولې دا دغه پورته سوی دی.
هلته د بلوچ وسلوالې ډلې بیلی یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا د پرونی ورځې د کوټې ته ریلوی سټېشن د چاودنې ذمېداري قبل سوې ده. د بیلی مجید برګیټ لوري په خبر سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د نومبر په 9 نیټه یې د فوجانو پر یوه ډله هغه وخت برید کړی دی کله چې هغه په کوټه کې تربیه ترسره کړې او د جعفر اکسپرس یا اورګاډي د لارې بېرته ستنېدونکي وو. یاد وي چې د نومبر په 9 نیټه د کوټ پر ریلوې سټېشن هغه وخت چاودنه وسوه کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د راولپنډي د لارې د پېښور په لور روانېدونکي وو. د چاودنې له امله د امنیتي سرتېرو په ګډون 6 کسان مړه او 2 شپېته کسان نور زخمیان سوي دي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
پښتونخوا ملي او میګون پرون د نومبر پر 9 د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د ورځې جرګه پیل کړې ده. د جرګې هدف ته تر هغه پیښو پر لاملونو د غو پر حل لارو خبرې کول خول شوې دي. د جرګې تسلګونه ولسی سیاسي او قبایلي مشران ورغلي دي. پښتونخوا ملي او میګون د لورلای د جرګې اعلان د اکتوبر پر 20 لاغه وروسته وکړ چې په دوکې کې د تر هغه پیښو پیښه کې شل کان کیندونکي چې ټول پښتانه ول ووجل شول. پرون جرګې ته په وینا کې دغه ګوند مشر محمود خان څخه ویل د پاکستان واکمنه طبقه ولسته د امنیت پور کولو کې ناکام شوی ده. خو د پاکستان حکومت او پوز وایي چې امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف هدفي عملیات روان دي. مجید بابر تفصیل وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وایي چې د پاکستان حکمرانان د هغه هیواد ولستا د امن په اړه رښتیا خبره نه کوي. د نومبر په 9 د بلوچستان په لورلای کې د ولسی جرګې په نامه غونډې ته په خپل افتتاحي وینا کې نوموړي وویل چې دا جرګه یوازې د امن لپاره راغوښتل شوې ده، خو د اسکزي په خبره د رښتونی امن لپاره باید د هغه هیواد حکمرانان رښتونی شي.
ولا پاک وای وای دروغ بولای پاکستان وای رښتیا بولای پاکستان وای وای دروغ بولای دا لکه وړي سپا لکه موسو شاباز ماما چې وزیر اعظم د تاریخ مر بوخښه ماما چې وزیر اعظم دې شال لکه څو دا ګر شو پیان تر دګران په زمر جنرالان د کوې دې شال لکه څو اوس که د پاکستان خو شاله کې دروغ بولای خدای خو پدې کې او که خدای خو شاله کې پاکستان خو پدې کې زه خو ورور نو راځو خو پدې سره خو له خدای
دا په داسې حال کې دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نامنې په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هواری په لارو چارو د بحث لپاره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو وربللو اعلان کړی و. د ګوند مشر محمود خان اسکزي د اکتوبر په 20 په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نامنې پر زیاتېدو خواشیني څرګنده کړې وه. هغه ویلي وو چې په وروستو کې د دوکې د سکرو شل کان کیندونکي په داسې حال کې وو ووجل شول چې پولیس د صوبې پر سړکونو دوامدار غزمی کوي. نوموړي ویلي وو چې په جرګو کې د ولسی او قبایلي مشرانو د کړو پریکړو د عملي کولو هڅه به کوي. دغه جرګې ته قبایلي مشر عبدالرحمن دومړ په خپل وینا کې وویل چې په هغه هیواد کې تل د ولسی ګټو پریکړې د جرګو له لارې شوې دي، ځکه چې د انصاف ورکولو په برخه کې عدالتونه ناکام شوي دي.
ایک څوک چې په عدالت کې کیس چلوي دا د نوح علیه السلام ژوندۍ غواړي اجدان، او دا بیا د کارون دنیا غواړي، او بیا دا د ایوب علیه السلام صبر غواړي اجدان. دا درې شیان موږ درنه کې بخوا دي، دا ستنه چا سره یا دولي عمر یا دا ارون دا کارون دولت یا دا ایوب علیه السلام صبر چې دا د نواب صاحب خبره کوي مرار و خبرو چې بابا له دغه عدالتو ځان راوګرځو. د پښتانه مسران شپنجيري پارڅه پردي هر فیصله کولای او کړګي هم دي.
له مشال لري سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان وویل چې په دې جرګه کې د لورلای ډیویژن ولسی او قبایلی مشران راغون شوي، او د دې مشرانو د پریکړه به د امریکا کولو لپاره بیا سرکار ته وړاندې کوي.
او د دې جرګې پریکړه چې دي دا به هم د سرکار سره شریکي، هم به د خپل ولس سره شریکي، او مجموعي طور هم د پښتانه د سر او د مالی حفاظت نسته، د پښتانه د کاروبار حفاظت نسته. بارډران بندي، پر بارډران بندي ته عام د لاس هند کیری خلک نه راپریزل چې بین الاقوامي طور د دې ازادي ده.
د له هغې ورستو دا چې د اکتوبر په 20 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکسي د نامنې په ګډون د پښتنو د لوی ستونزو د هواري پر لارو چارو د بحث لپاره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو وربللو اعلان کړی وو. نوموړي ویلي وو چې د لورلای تر جرګې وروسته به د ژوب ډیویژن او کویټ ډیویژن پر سطحو هم جرګې جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو پرون خپل احتجاج ختم کړل. دوی حکومت د خپل غوښتنو لپاره د نومبر له 15 تر 9 نیټې پورې د پېښور په جنا پارک کې پرلت وهلو. د دې استادانو لویه غوښتنه د نو کرایو یې په خول دي. د پرایمری سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکي یو میاشت کې به یې غوښتنې ومنل شي. په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینې مخکښان هم ډاډ ښیي چې د پرایمری سکولونو د استادانو غوښتنې به پوره شي. تفصیل د خالد نیاز پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه مشر عزیز الله خان وایي استادان پرون خپل کورونو ته ستانه شوي دي، او د پیر دورزی نبا سکولونو کې د زده کړو عمل پیل کړي. د عزیز الله خان په خبره د استادانو د اپګریډیشن اعلامیې د لپاره ته حکومت یو میاشت وغوښته دی، او دیارلس نیم زره استادان به هم زر مستقل کړل شي.
د سی پی فنڈ په حواله چې کومه خبره وا چې کم ټیچرز زمنګ برتی وو په جی پی فنڈ باندې وغه سی پی فنڈ کې شمارول، په هغه مسله باندې هم ایکټ جوړ شوی دی او هغه به کیبینټ ته ځي. ان شاء الله کیبینټ نه اپروو شي نو کیبینټ نو هغه هم نوټیفای شي، هغه ملګری به ټول جی پی فنڈ ته شي او پینشنیبل به شي. د ماشوم په حواله باندې چې کم زمونږ د بکس د کتاب د کمولو د نصاب د کمولو کم ډیمانډ وو، هغه هم ڈی سی ٹی ډایرکټر راغوستې او سیکرټری صاحب او هغه ته ډایرکشن ورکړ چې دا ماشوم د پاره دا کتاب داغي د استعداد مطابق کوي.
احتجاجي درنې ته پولیسګونو خزي استادانې هم ورغلې وي، او ځنو خپل سیمو کې سکولونه بند ساتلو سره احتجاجونه کړي. د خزو استادانو د آل کیټرز د اتحادی نائب صدر دلناز بیگم وایي په پرایمری لیول استادانو ته ګڼ شمیر ستونزې رامخته دي کومو ته چې خصوصي پاملرنه پکار ده. دلناز بیگم زیاته کړې ده
زیاتره پرایمری سکول ساسي چې وایي کې صرف دوه رومز دي کنه، او کلاسز زمونږ سره چی نو کو فرض کړه داسې یو شی چې را زمونږ سره چی کلاسز دي، او د هر کلاس لپاره څنګه چمونګا دا الګ ټیچر ډیمانډ کو ور سره د هر کلاس لپاره یو الګ روم هم ملو شو چې لکه په هر سکول کې چونکه مونږ سره چی کلاسز دي او مونږ ته چی رومز ملو شي نو دا به زمونږه چې کوم تدریسي او غیر تدریسي اکټیویټیز دي او دغه بهتري کې به زمونږ سره یو اهم کردار ادا کړي.
حکومت په داسې حال کې خپل دریس نرم کړي چې خونکو د معطلۍ حکم باوجود هم خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر علي ارباب په پرلت ناست استادانو اتحادی مشرانو سره مذاکرات کړي دي، او دوی ته د غوښتنو منلو په اړه باور ورکړي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې شیر علي ارباب وي
سیکرټری سیف آفس کې مدادی راشي کوم اسوسییشن مشرانی دا روخ تور ته ویل چې بھائی تاسو به احتجاج ختم کړئ او زه صدا کمیټمنټ کوم چې منډې باندې تاسو منسٹر سره ملاوي او موږ دیکھیو چې کوم مخ یو کمیټه جوړه وای له یو ټایم لاین ورکو مے بی ا منت چې دغه ستاسو دا مطالبات وګوري او غیر پاره سره لار رو باندې دا ور سره خبرې شي وي ان شاء الله منډے پورز بچ ایجوکیشن منسٹر سره میټینګ کو او غیر نه پسته دی مخیوا زو خو کوشش وکړو چې دا مسله امکبلی حل شي
د پرائمری سکولونو استادان د 15 نومبر راهسه د پیښور جناب پارک کې په پرلت ناستول پرلت لوجی صبح کې شپږ زره پرائمری سکولونه بن پراتو احتجاج تا ورغلو استادانو د نوکرو په ترکۍ او تنخواو په زیاتېدو سربیره غوښتنه کوله چې په پنشن کې د اصلاحاتو په نوم دي له دوی نه ټیکسونه نه اخیستل کیږي دوی دا غوښتنه هم کوله چې استادان دې په دایمي توګه وټاکل شي او د دوی حقونه دې خوندي شي خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا حکومت د احساس نوجوان په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه د صوبې ځوانانو ته د قرضو په ترلاسه کولو کې د آنلاین خدمتونو برابرول دي حکومت د دې کار لپاره یو پورټل جوړ کړی دی چې ځوانان پرې آنلاین درخواستونه جمع کولی شي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور د نومبر پر اتمه په یو غونډه کې اړوند ادارو ته هدایت ورکړی ول چې د ځوانانو لپاره د پور اخیستو چارې اسانه کړي خو ځینو ځوانانو مشال اډو سره په خبرو کې که څه هم د حکومتي ګام ستایلې خو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید ځوانانو ته د کار روزګار موقع برابرې کړي تفصیل د خالد نیاز پر رپورټ کې
د منصبې لاندې بعد رینا پنځه ځوانانو ډلې ته 500,00,000 روپو پوری قرضې ورکولې شي چې دوی په خپل کاروبارونه شروع کړي په دې موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی مقصد ځوانانو ته د کلاس 4 نوکری ورکول نه بلکې دوی ته خپل کاروبار ورکول دي د مردان شاه فیصل چې د خپل ضرورتونو لپاره ونو کوي کوي مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د وړوکو کاروبارونو د لپاره که څه هم دا یو ښه ګام دی ولې دي کې اکثره د پاټۍ سره تړلي کارکونانو ته ترجیح ورکولې شي
چې کله هم دا سکیم راشي نو پاره کې دی خپل نیر زنډیر چې سم ریوینو هغه رمخ کې کوي فار ایگزامپل کدا اوس کم سکیم ده نو ما سره د پی ټی آی د سایډ نه یا د دې چکم فوکل پرسنز دي علاقی فوکل پرسن زی ریفرنس لیٹر شو یا دا غوی سفارش ما سره نه وی نو ما ته د نشي ملاوی دله دا یو بیډ لګته زم د ملک چې کلوم سو یو سیاسی جماعت یو پیکج اعلان کی نو پاقی کی اغوی ټولو نه اول فوکس چې نو دا غوی خپل یوت یا دا غوی خپل ممبرز وی
بلخوا د بردیر عباس سمان په دی اړه وی د پاکستان نه هغه ځوانان چې اعلی تعلیم یافته دي بهر هیوادونو ته روان دي چې دلته ورته خپل خو مستقبل په نظر ناراضي
هر چا سره ډیګري ور سره د امپل د پی ایچ ڈی او ایون بی ایس خو آلموست د هر 90% جګو مده زموږ نو جوانان سره سره ډیګري اني نو هغه لپاره لون چې کوم دی دا یو دومره هیلپ بونه کړی شي لکه څنګه چې هغه ته چې کوم دی په جاب باندې سټیبلیټی میلاویږي جابز لازمی دي زما په خیال سره هان روزګار هم ټیک دی خدا به یو شارټ ټرم ځکه مده دغه به وکی دا هیلپ وکی او بل ارزګی کی او د هر چا سره دا موقع نه چې هغه ځکه مده ځان له روزګار خپل شروع کی ولته ځکه مده نه چا سره دومره ائیډیا زین پاس ټیپ نه ځکه مده ځان له روزګار شروع کی
د کال 2023م د پاکستان اکنامیک سروې تر مخه د هیواد کې تقریبا 15 سلويخ لک خلک بے روزګار دي چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي د سروې تر مخه بے روزګار کسانو کې 14.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمرونه 15 نه 40 کالو پمینس کې دي شنن کې او خبريال محمد فهیم وای دا یو خ منسوبه ده چې بغیر د سود نه با قرضی ورکولې شي او اول شل میاشت کې با چانه هم کستونه نشي اخیستلې دی وای دي سره با ډیر ځوانان د ګټو کولو جوګشي
دا منصوبه ډیر وخت په پوره کتابونو پورې محدود وا خو صوبایي حکومت پای باندې عمل درآمد کوي تمه لرو چې دینه با دا फायदा هم ملو شي چې موږ ظلمي کول په خپل هم نوکری پرېګ دي او کاروبار طرف ته راشي او ځان سره نور کسان هم کاروبار طرف ته راولي ول چې خاندان کې یو کس کله نوې کاروبار شروع کوي دا غنه بیا لس یا شل نور کسان هم تاثر اخلي او هغه هم بیا کاروبار طرف ته راځي
د پیښور په هنتون معاشیاتو سانګي پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای کس هم دا یو خو منصوبه ده ولی لدی مخ کې هم مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا مختلف قسمه منصوبې شروع کړې شوې وي خو د هغې سګټوري نتیجې مخې ته نه دي راغلي ډاکټر زلاکت خان زیاته کړی دا
هغه پیسې اخستی شي خو دې باندې دي چې مونږ خپل کاروبار شروع کړو دغه کو خو هغه پیسې بیا په ان پروډکټیو چینلز کې د هغه استعمال شوی دی او هغه ډیزایر ریزلټس چې کوم دي مونږ ته نه دي ملو شوی نو زه دلته دا ریکوست کوم هغه ادارو ته چې کوم دا پیسې ورکړي چې د دې یو پراپر مانیټرینګ سیستم چې کوم دی هغه ډیولپ کړي او هغه وګوري چې یاره کومو نوجوانانو دا پیسې اغشتې دي هغې واقعي په دې باندې کاروبار شروع کړی دی کاروبار کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا قرضې به صرف او صرف د میرټ په بنیاد ورکول شي چې حقدار خلک ته ګټې ترلاسه کړي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
پرون په کراچۍ کې نرخزیانو د خپل حکومت لپاره د نرخزیانو فیسټیوال په نوم یو ورځنۍ غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته د هیواد له نورو برخو نه هم ګڼ نرخزیان ورغلي ول. په غونډه کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم ګډون وکړ. نرخزیانو خپلې غوښتنې تکرار کړې. ویل چې په وراثت کې د برخې او په سرکاري نوکرو کې د ځانګړې کوټې په شمول د دوی نور بنیادی حقونه هم باید ومنل شي. د کراچۍ غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا د نرخزیانو ټولنې مشر وویل چې دوی د هیواد د بلې هرې برخې پرتله زیات ځورول کیږي. بلخوا حکومت وایي د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
په کراچۍ کې نرخزیانو پرون د نومبر په ومه د هجړه فیسټیوال په نوم خپل یو ورځنی دستور ومنځله. یاد دستورا د خار په فیریر حال کې تر سره شوه چې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو ترڅنګ مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. د نرخزیانو د یادی دستوري یو تابعیا کونکي کامی چودري مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دستوري مخه ادا ده چې نرخزیان د خپل حقونو لپاره لیوي چترې لاندې راغون کړي.
هم ته هم هه او هم رهل
دا وای منګ وو منګ یو او منګ به یو. منګ د دې ټولنې برخه یو. باید چې دا ټولنه منګ قبول کړي. ټولنې منګه په زور شاته غرزولې یو. منګ تعلیم غواړو، په وراثت کې حق غواړو، سرکار کې نوکری غواړو. منګ د ژوند په هر سانګ کې له خلکو سره مرستې کوو، خو باید چې خلک منګ سره مرسته وکړي.
موږ لوګو کو چای کې وو به همې سپورټ کړي.
د دستوري په محل د یادې غونډې مشر حنا پټانی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وای لکه څنګه چې سړی خزي حق لري خپل خوشحالي او مانزي، نو دوی هم حق لري چې خپل نرخزیان راغون کړي او خوشحالي او مانزي.
دا زمته یو کلچر ده، زمته ثقافت ده، څنګه یو سړی طاقت ده، یو خزي طاقت ده، زمته مقصد مونږ انسانانی سړی تبق نه ملاو شوی ده، پراپر یو خزي تب نه ملاو شوی ده. ماشومان سره سمره ظلم نه کیږي، هغه تبق نه ملاو شوی ده. مونږ خو بیا می چرغانی مونږ ته بچی تراک ملاو شو. حکومت نه التجا ده لاس جوړه کوم کې خدا را مونږ انسانانی یو ماشوم باندې رې مو کوي، اجرا باندې رې مو کوي، خزي باندې رې مو کا.
د دستوري ته د کراچي ترڅنګ د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې نرخزیان راغلي وو. د خیبر پختونخوا نه راغلي د نرخزیانو د اتحادی مشر ارزو خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کراچي کې خو بیا هم نرخزیان خپل خوشحالي منزل شي، خو دوی په خیبر پختونخوا کې دا ډول غونډې کولو حق هم نه لري. نو وړي په وینا چې په تیرو 15 کالو کې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 140 نرخزیان وجلې شوې دي او په لسګونو نورو ملګرو یې تشدد شوې دي، خو یادو پیښو کې زیاتره تور کسانو ته سزاګانې هم نه دی ورکړې شوې.
تاسو ګورئ په کې کې دغه شان خواجه سره چې کم دي هغه ته انسانانو په نظر باندې نه کتل کیږي، او دغه شان هغه به درد سره قتل کیږي. هم یو سلسلوي خواجه سره چې به درد سره قتل کړي شو، پیندل سبق خواجه سره چې کم دي هغه د تشدد شکار شو، او د دین علاوه چې کم دي نو هغه د تحفظ خواجه سره سنټر د لپاره کمپاین مونږ هم چلو، خو موږ ته دغه شان څه ډېر هم نه دی بحال شوی. د دې د وجه نه هغه مسئله هم دی اتيږي، او دا د دې چې دغه فیسټیوال دی د کراچی ډیر غټه خوشګلمتی ده چې خواجه سره د خپل ځان سیف غنی مسلې نشته دی، او ډیر په خوشحالي باندې چې کوم د خپل یو आवाज جوړ شوی د خپل یو आवाज جوړ دی.
خو د خیبر پختونخوا حکومت او پولیس وایي چې د نرخزیانو امنیت ته ژمن دي. د صوبی پولیسو د 2023 کال په نومبر کې ویلي وو چې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانستو پریکړه کړې ده. په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې حقون ټرانس جنډر اکټ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړې شوي وو. خو د جماعت اسلامي د هغه وخت سنیټر مشتاق احمد د قانون په ضد وفاقي شری عدالت کی خواست کړې وو او بیا په 2023 کال کې وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون پر ضد د درخواستونو په اړه په پریکړه کې ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. لدی رستو حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یو شمیر برخو کې عمل ودرو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې وزر تونس پروگرام د مشال مرکه دروو. نن په خبرونه کې د څېړنکار ارش الله خان خبرې اوري. د اسلام آباد کې لیوې څېړنیز ادارې سره کار کوي. په خبرونه کې ارش الله خان تر ډیره د امریکا په وروستۍ ولسمشریزه انتخابات هو دغو د نتیجو پر نړۍ او هم پر سیمه د اغیزو په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. له نوموړي سره زموږ همکار ګلیاز د مرکه کړې ده. نو راځئ وایو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی له خولې نه اورو او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. څنګه تاسو معلومه ده په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې وشوې او ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د منتخب شوی دی د امریکا د ولسمشر په حیث باندې. د دې په سیمه باندې څه اثرات وي دا موضوع به څېړو. خو تاسو اول خپل ملما معرفي کما په اسلام آباد کې سیلنکار تاسو اکثر زمنګ په خبرونو کې د یو کارپو په حیث باندې تاسو هغه اوري. خو نن ور سره خبرې کوو چې د کوم ځینې تعلق لري زده کړې کوم ځینې کړې دي. اریش خان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر مننه خوشاله اوسه.
اریش زمنګ اکثر ډېر اوریدونکي او په ډېر خبرونو کې تاسو د سیمایز کارپو په حیث باندې راځي د یو تجزیه نگار په حیث باندې راځي. خو ډېر کم خلک تاسو دا غنم خبر دي. کله زمنګ اوریدونکو ته تاسو کوم سیمې سره تعلق لري؟
ولای خان ز نوخر سره نه بلون کوم او تعلیم زیاتر سب سکول وغیرہ مګ اپټ آباد نه مې سکول ویلې ده او بیا یونیورسيټي اف پېښور پېښور یونیورسيټي نه مې ماسترز کړی ده او تا ډېر وخت شو او دا غي نه پس تقریبا شل کالونه دویش کالونه زیات شو چې زه اسلام آباد کې ما او دلته کې مختلف شوبو سره مو تعلق پاتې شو دی. خو زمګ چې کوم پرایمری کار زما په دین او هم دغه فارن پالیسی سره تړلې تحقیق زما پرایمری کار پاتې شو دی تر اوسه پورې.
او هغه خدا هغه ته هم رازمه استاسي د چکم کارونه دي کم بیل بیل ادارو سره تاسو پاتې شوی او باقاعده سیړنی تاسو مقالې په نړیوالو جریدو او په هغه کې هم میگزینز کې هم چاپ کیږي وخت په وخت معنی دا راته وایي چې د وړوکیوالی نه تاسو د سیړنکار په حیث معنی دغه کولو کنه کور نه تاسو دا غشبي او چې اکثر موږ پښتنو سیمو کې وګورینو خپل ځوینه ډاکټر یا انجنیر جوړول غواړي او تاسو نن تاسو دا غشبي او کنه تاسو خپل لار په خپل منتخب کړو؟
نو بالکل هم دا سیوا زما والد سره غوسته چې زه د انجینر جوړ شم زما یو بل روډ دی هغه ډاکټر جوړ شو نو زما د والد سره دا ډېر خوښو چې زه د انجینر جوړ شم او مونږه هغه خپل نړو د اف اس سی نه پسته مو بیا پولیټیکل ساينس اړه تلړو نو هغه ځکه له کوم ته خپل والد سره مو هغه ځکه لګ مایوسه کو.
بیا تاسو لکه دا غي مایوسیم بیا څنګه ختمه څنګه کړل؟
نو مایوسیم بیا ګلیاس څنګه څنګه ختمه کا چې بیا موږ په خپل ځای کم فیلډ موږ ځان ته منتخب کو پدې کې مو مهنت کو او بیا خواري موګه خپل نالج کې مو دومره اضافه وکړه چې خ ریسرچ ادارو سره منسلک پاتې شو. ما سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ لم یو پالیسی پیپر ولیکلو او بیا نورم ډیر خ ادارو سره ما کار وکړو. اوس هم په اسلام آباد کې بیا انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز چې کوم یو ډیره مستند اداره ده، د سیمې باندې د تحقیق کولو یو ډیره مستند اداره ده، سرکاری اداره ده، هغه کې ډیر وخت نه اوس دلته کې کار کوم. نو اوس الحمدلله هغه مایوسه مونږ دغه سي مخنیو کا، او اوس الحمدلله زموږ والد صاحب را نه خوشاله دي.
نو اغم دا دین علاوه منګه اکثر ګورو یو سیډنکار چې دی هغه هر وخت یو کتابونو سره مخی، او اغه نه دا یو پښتنه کول چې کوم کتاب دې ډیر زیات خوښ دی، اوس ورته ته به پوره لیست وای. خو د دې یو کتاب چې هغه تاسو وای چې را هر چا لپاره یا ځوان کول لپاره دغه لپاره هغه ویل ضروری دی چې هغه ما پوها ولدی
نن سره لکه کتابونه خدا سي ګلایا خان څنګه چې تاسو وې دا څو ډیر زیات کتابونه دي چې سړې تا کولی شي چا ته ریکمند کولی شي چې لکه دا کتابونه وای. خو زما په خیال چون کې ز پولیټیکل ساينس زما شوبه ده، نو هغه سره څوک چې په سیاست باندې ځان پویول غواړي نو د فرانسیس فوکویاما دو کتابونه دي، هغه ورته په انګریزي کې کمپاینین والیومز دي، لکه یو بل سره تړلي کتابونه دي. یو دی دی اوریجن اینڈ ایولوشن آف سٹیٹ پاور، او یو دی پولیټیکل آرڈر اینڈ پولیټیکل ڈیکے. فرانسیس فوکویاما دواړه کتابونه لیکلي دي. زما په خیال چې څوک په نړیوال سیاست باندې یا ایون قومي سیاست باندې یا د هیواد په لیول باندې سیاست باندې ځان پویول غواړي نو پکار دا دی چې لکه هغه د دواړه کتابونه د کور ټو کور د دواړه کتابونه ولولي.
دا خو موږ ستاسو کومو ګورو د سیلنکار په اسماني ډیو ډیر کارونه تاسو تر سره کړی، ډیر ادارو سره تاسو خپل پاتې شبی. اوس کلکشن د امریکا د صدارتي انتخاباتو تراشو، نو صدارتي انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ هغه وګټله، هغه بریا تر لاسه کړله، او دویم وار لپاره هغه ولسمشر منتخب شو. په شلم جنوري واغه حلف پورته کوي. په پاکستان کې تاسو په هغه ډیر هغه نصاری څنګه ګوري د ډونلډ ټرمپ منتخب کېدل بیا په اول سر کې که د پاکستان لپاره کوم ګور دا څنګه ګوري تاسو
ګوري؟ ډونلډ ټرمپ باره کې څنګه چې کوم تیر دورې حکومت پاتې شو دی، هغه دورې حکومت کې هغه خپل شکل تیر ځل غولس مشرو د امریکای نو پاره کې ته پاکستان سره چې کوم د امریکای مرسته کې دا هغه مرسته هغه وی چې لکه د دې ضرورت نشته، او پاکستان ته دا چې کوم امداد راتلو د امریکای نه وی چې دا ډیر زیات کم کوي، او تتی لکه د امریکای په فورن پالیسی کې دا دومره مهم حیثیت نه لري، او هغه طبیعت هم دغه سي
هغه وخت کې ارش خپل ملګریم ګړنو، هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وو، نو هغه از ملګری پر شان باندې هم ورسره دغه وو، ته تعلقات ورسره وو سناسو
کوري هغه ټایم هغه بد ډیرو دغه د مختلف ملکونو د کوم روبلي وزیرانو یا ولس مشرانو غي بارے کې باغوم دغه سوي چې دا فلان کوم زما ملګری دی، دا بلم زما ملګری دی، خو موږ به پالیسي ته ګورو چې دغه پالیسي کوم اختیار کړو د پاکستان لپاره، او چې کوم پالیسي ته موږ ګورو نو هغه امریکای پاکستان سره پالیسي هغه لانګ ټرم نه شارټ ټرم تر اوسه هغه چیرې بازار لک ترانزیکشنل بس کوم روان دی هغه دی روان وی بالکل، او لکه وګده توګه باندې هغه پاکستان سره سو دمرا پروجیکټس باندې یا سره باندې پاکستان سره هغه دمرا تعلق مخکې نه کو. نو اوس هم زه د ګورما چې اوس هغه دوباره ولسمشر شي نو هغه به پاکستان سره باغه یو دو مهم موضوعات باندې با هغه پاکستان سره تعلقات یا خبرې اترې کول غواړي. هغه کې یو ترهګری ده، یو افغانستان دی، په دې دوانو سیزونو باندې با هغه پاکستان سره خبرې اترې کول غواړي. د دې نه زیات زمان نه دی پام چې هغه د امریکای په خارجه پالیسی کې پاکستان دومره مهم غړي
د مشال لږ په مشال مرکه کې را سره عریش خان ملمدي عریش خان سره به همدا موضوع مخې ته بوزو چې څنګه غوي ویلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د پاکستان لپاره دوه مهم موضوعات لري، لومړی ترهګری او دویم په افغانستان کې د طالبانو واکمنی دو موضوع باسي. خو یو ورکشن د مالو او د دمیر صبح حاضر یو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د دمیرستو سیلنکار عریش خان سره خبرو ته ادامه ورکو. عریش خان، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د پاکستان لپاره چې کوم غدي امداد پخوا هم اغه رنگ نو لندمحال اغه ساتل، او تاسو دومره خوشبینه نه یې چې پاکستان سره به اړیکی کوم ګورو تیرغه کې هم چې کله د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداري د اغه سره به د پاکستان سره تعلقات اغه رنگ نو قسم عمران خان په واک کې واغه وخت کې خو اغه رستو بیا حالات لکشانې دغه شو اغه ته به نو په ډیر تفصیل کې حکومت ګورو په پالیسیانو ته ګورو موږ د پالیسی خبره وکړو. په سیمه معنی د ډونلډ ترامپ مخکینی په لومړی دور کې صدارت کې طالبانو سره موافقه وکړه، یو تړون یې وکړلو، او هغه تړون د لاندې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن شو. نو اوس تاسو څنګه ګوري چې په سیمه معنی بیا هغه نوموړي خو بیا هم هغه ته اشاره کړی و، تاسو دې ته څنګه ګوري؟
ګوري اوس خو په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت ته، او هغه د اسلامي امارت هلته کې حکومت ته دې په وجه راغو چې امریکا هغه جنگ تومره ډیر موده پورې هغه اونس غمل شو، او هغه بیا وې چې راکدا زموږ د پاره نقصان دی دی چې موږ دلته کې نور پاتې شو، نو موږ به د دې سینه د سر به یو معاهده وکړو، او موږ به ادا سیمه پریدو، او موږ به نه لاړ شو. دا غي دا مطلب نه دی چې امریکا ته طالبانو حوالے سرا هغه خدشات کم شو، هغه مطلب دا دی چې هغه خپل نقصان کمولو لپاره د دې زین لړ، خو هغه ته طالبانو حکومت حواله سره چې دا غي کم خدشات دي هغه زما په اندازه باندې لا په زیدي، او هغه دا غي مخنیوه به هغه اوسم کول غواړي، خو هغه اوس زما په اندازه دا وس خورته نه دی ویل پکار، خو دا انټینشن نه لري چې هغه دلته بیا واپس فوجي مداخله وکړي یا خپل دلته کې سنا سره فوجي کاروایی وکړي. خو بیا هغه به دا غواړي چې امریکا خپل ځاني او مغربي دنیا هم د دې سیمه نه چې کوم د تره غره کوم اثر دی دا غي نه محفوظ پاتې شي، نو د دې لپاره به هغه پاکستان او افغانستان دواړو باره کې به هغه فکرمن ضرور وي.
دک یو یو خبر پکې منځ کې راځي چې کومنګ وګورو په سیمه کې غواخونه خو وس هم شته، که پاکستان ګورو پاکستان کې نا قانونه ګرځول شوی ډله تحریک پاکستان طالبان دی، دغه شانې د داعش دی، د آی اس کے دی، په افغانستان کې هم د داعش چې کوم اثر رسوخ دی، کومنګ په ایران کې ګورو ایران یو بل پړاو اغه تم راځمه. خدا ټول غواخونه کو ګوري نو دا سمره هدا پوری با د امریکا نوې اداره جدي واخلی یا سنجیده به واخلی؟
اور سنجیده خو زما په اندازې مطابق امریکای هغه اوسم اس هغه په د دې ټول تنظیمونو په اړه کې دا غي سنجیدګي کې زما په اندازې مطابق اس کمې نظر اخلي، خو دا غي خپل د اندرونی مجبوریانو په وجه هغه د دې سیمینار خپل فوج لري، خو د دې تنظیمونو چې کوم هغه لکه تھریټ چې کوم لري یا د کوم دغه دې کوم نقصان رسولی شي، نو هغه باره کې هغه اوسم فکر لري، او دا هغه اندازه د دینم لګیدې شي چې هغه اوسم د دې تراګری خلاف هغه ډیر مهم اقدامونه کوي چې چرته هغه ته موقع ملاویږي که هغه د ډرون په شکل وي که هغه د سم د نور هیوادونو سره د ښې اړیکې ساتلو په شکل کې وي چې هغه د دې خلاف اقدامات وکړي نو هغه دغه ټول اقدامات به هغه جاری ساتي خو لکه هغه خپل خپل د فوج پرزنس د دې سره ختم کړی دی
اغه خو صحیح ده خو که پمن په مجموعي توګه مانی پسیمه کې وګورو ایران دی هند دی بیا پاکستان دی چین دی نو په دې معنی ک په مجموعي توګه اثرات کو خبره کو نو د ډونلډ ترامپ پالیسي کې وګورو د هر یو هیواد لپاره بیا جلا مختلف دي چین سره د ټاریف لګولو خبرې په خوام کولې او وسم په چکل د صدارتي کمپاین واغې کېم کړی وي هند سره تعلقات ډیر زیات خديزه کچ هند کې یو واری بیا نریندرا مودي حکومت او واکمن دی هغه خمل ګریم دی بار بار ودا خبره کوله ایران سره هغه رنګ تعلق نه دی ایران الریډي کومګو ګور په منځني ختیځ کې اسرائیل سره په جنگ حالت کې دی نو دی هغه څنګه ګوري سيناريو ته یا دی منظرنامې ته څنګه ګوري تاسو
ګورې ترکمه پورې چې د چین سره د تعلقاتو سوال دی نو هغه چین سره بظاهره ده بالکل د ډونلډ ترامپ د ولسمشر نه پسته به چین سره تعلقات لګونته ډاون گریډ کیږي ځکه چې د ډونلډ ترامپ چې کوم پرایورټی ده هغه دا چې د امریکای د خلکو نوکرې د امریکای د خلکو انډستری هغه پروټیکټ کی نو ټریفس بزیاتیږي د هغه په وجه کې د شي چې ګلوبل سپلای چینز باندې د هغه اثر وګرځيږي ځکه چې نن سبا چې کوم نړیوال تجارت ته نو هغه دا سنوي چې لکه یو شی په یو ملک جوړيږي او بیا بل ملک تزي دا سی وی چې لکه دا یو
ټریف کله اوریدونکو ته موږ وایو چې په کم شیان له بهر زی یا راضی پاغي معنی محصولات یا ټیکس لګول هغه به سیوا شي
Exactly. نو چې دا کله سیوا شندغي اثر بدا پریوزی چې څنګه ما خبره کوله چې نن سبا دور کې یو پروډکټ شې یا یو شیز هغه په یو ملک کې نه تیاریږي هغه مختلف اجزا مختلف حصے په مختلف ملکونو کې تیاریږي
بالکل
او هغه د یو ملک نه بل ملک کې دوی ما په حصہ تیار شي بل ملک کې درې مې حصہ نو دا ټول یو سپلای چین د دې د وجه نه لکه دې ته سپلای چین ویل کیږي نو هغه ټول باندې اثر غورځيږي د دې خبرې چې لکه محصولات په ټیکسونه په دغه باندې محصولات او ټي اپ ته یو ملک په صادرات باندې ټیکسونه زیات شي نو هغه ظاهر ده چې دا ټول هر څه باندې اثر لري نو یو خدا اثر به راځي په چین او د امریکای په تعلقات باندې بل هند سره بالکل خطا تعلقات دي امریکای ډېر ښه اړیکې لري او یوازې دا نه چې نریندر مودي د ټرمپ ملګری دی یا دا خبره د دین علاوه بیا یو ځل بیا زوږه ما چې لکه مونږ ته پالیسۍ قتل پکار دي او مونږ ته دا قتل پکار دي چې د امریکای د فارن پالیسۍ کې د هند څومره مهم مقام دی
صحیح ده
او د هند مهم مقام په دې توګه باندې دی چې د چین سره کې تجارت کمی نو د امریکای چې کم کمپنیان دي هغه د چین نه خپل انویسټمنت او باسي او په سبل ملک ته خپل سرمایه وړي نو په دې سیمه کې هغه بل ملک چې کم ټولو کې چې کم موضوع ملک دی بل نو هغه هند دی نو ډیر داسې کمپنیانې اوسم هغه خپل چې کوم سرمایه دا غو د چین نو وخت کړه او هند ته راوړی دا او هند سره د امریکای نور تعلقات هم ډیپلوماټیک تعلقات هم خدي نو هغه په توګه به هند سره د امریکای اړیکې چې دي نو به مخ په وړاندې شي ایران سره ایران سره خو لکه دی وخت ډونلډ ترامپ د الیکشن نمخ کې دا واضح کړو چې اسرائیل سره د امریکای چې کوم اړیکې دي هغه د امریکای د ورډیر زیاتې مهمه دي او هغه اسرائیل او د امریکای په تعلقاتو باندې په د ډونلډ ترامپ راځه ولسمشر سره به هیڅ فرق ناراضي او سدی اثر با ایران باندې دا وی چې صرف منتدا نه دی هرول پکار چې دا ډونلډ ټرمپ او ماغه امریکای ولس مشر دی چې کوم د جی سی پی او اے چې دا ایران دا نیوکلیئر انرژي سره چې کوم د دې معاهده و نو دا غینه چې کوم شاته شو نه دا ډونلډ ټرمپ ته نشاته شو او مخکم نو هغه امریکای ته هغه ایران ته ډیر زیات په نظر اسیم نه ګوري نو ایران سره بم لکه اسیم د امریکای تعلقات چې دین وخت ډیر زیات خراب دي هغه باندې سانکشنز لګولې دي نو هغه به برقرار وي او اسرائیل سنا سره ال تکي کاروایا نه کوي د ایران خلاف نو زمان نه دی خیال چې ډونلډ ټرمپ په هغه سم مخنی وکړي
صحیح ده صحیح د مشال کو په مشال مرکه کې را سره سیرن کار آرش خان ملمه دی یو ولښن د مالو د میرستو به حاضرې ګو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
د دمیر سو آرش خان سره خبرو ته ادامه ورکو آرش خان څنګه تاسو خبر وکړه د ټولو سیمایي هیوادونو د پاکستان د هند د ایران افغانستان نو کب دیو لپاره وګورو تاسو بار بار د یو خبره تاسو ډیره ښه کوي چې اغي پالیسي ته قتل پکار دی دا نه د ملګرتیا دا او کنه دا نو دا توازن وسنګ ساتي کمنګ سیمي دی غته ګورو نو او د دې ملکونو هیوادونو خبرګون وسنګ ستاسې په نظر مانی
ګورې دا امریکا یو غټ هیواد دی یو طاقتور هیواد دی هغه هر بل هیواد سره دا هغه د هیڅ مطابق دا اړیکې ساتلو وس لري ځکه چې یو یو وس لرلو والا هیواد دی پخپلا نو د هر بل هیواد سره دا هغه د وس مطابق هغه اړیکې ساتلې شي سوال زما په خیال دغه پکار دی چې د پاکستان غونته هیواد با امریکای سره او یا د چین سره اړیکو کې څنګه توازن راولي زما په خیال دا یو زیات مهم سوال دی نو پاره کې زما جواب دا دی چې توازن مطلب دا نه دی چې دا تل دی بالکل یو بل سره سموي تل به کله یو اړخ ته زور زیات کوي کله به بل اړخ ته زور زیات کوي کله به مونږ د چین ته ورنږدې کېږو کله به امریکای ته ورنږدې کېږو خو خیال د دې خبرې ساتل پکار دی چې مونږ یو هم داسې پاکستان حکومت داسې اقدام ونه کړي چې هغه یا چین بالکل ناراض کی یا امریکا بالکل ناراض کی چې لکه څه داسې خبره وي چې پاغي باندې دا احتمال وي چې یا به چین ناراض شي یا به امریکا ناراض شي نو پاغي څنګه چې
د هند کې د هند نریندرا مودي هم په یو غمانی اوکرين سره هم تعلقات په ځای ساتلي دي او روس سره هم تعلقات نو هغه ټول ناراضه کړي نه دي ټول سره هغه یو توازن ساتلي دي
بالکل دا غینا پکار دی چې موږ هم د هند د فارن پالیسی نه سزده کو او موږ هم پکار دی چې بالکل یو اړخ ته ځان نور اولو او پکار دی چې موږ دغه توازن وساتو څنګه چې ما وایي چې طلبه کله یو اړخ ته زور زیات کوي کله بل اړخ ته زور زیات کوي خو بالکل یو اړخ ته بالکل لاندې او بل اړخ ته بالکل بره نه کیږي دا به موږ دغه توازن به موږ دغه ساتو چې یو هیواد موږ بالکل امریکای او د چین خبره کیږي چې په دې دوانو ترمنځ موږ یو هیواد بیخي ځان نه خپن کو کړی نه بیخي ناراض نه کو او چې کلم داسې احتمال وي د دې خبرې سدا سي امکان وي چې دا هیواد به موږ نه خپشي په دې خبر باندې نو پکار دی چې د ډیپلوماسي په توګه بیا موږ غي سره اول نه ډیپلوماسي وکړو او موږ هغه اول نه په دې خبره باندې پوي کو چې دا چې موږ د سرکمي اړیکې ساتو مثال په تور چین سره زموږ اړیکې چې دي دا تاسو خلاف نه دي هغه باندې هغه سره ډیپلوماسي خو مقصد هم دغه دی چې لکه تبا هغه هیواد سره هم تعلق خکولو کوشش کوي چې کم سره تاسو تعلق دومره ښه نه دی روان نو تبا هغه اعتماد سازي وکړي نو هغه اعتماد سازي زما په خیال دی وخت زمونږ د پاکستان او د امریکای ترمنځ د اعتماد سازي نن سبا د چین حواله سره ډیره زیاته مهمه ده
څنګه ارشتا خبر وکړه ک موږ د پاکستان خبره کو بیا یو واری بیا پاکستان ته راشمه پاکستان اقتصادي مسلو سره مخامخ دی او کوم ګورو هم پاکستان ته چکل د آی ایم ایف قرضې ورکولې کې نو ګورو د پاکستان لوړپورو چارواکو د واشنگټن دورې کولې او زیاتره ماغه اړخ ته ګوري، نو آیا دې کې په پاکستان بیا څنګه دا غا ساتي؟ ځکه چې چین هم ورسره په دې لټ کې ډېر زیاتې مرستې کوي، نو کوئی یوم ته لاس اخلي یا ته بل لاس اخلي، نو دا د پاکستان په ګټه ونه تمامېږي یا په نقصان؟
اور په اقتصادي توګه باندې ګلیاس خان لکه آی ایم ایف کې ته ټولو اوریدونکو ته پزدام او هم چې آی ایم ایف کې دا چې کوم د هر ملک د خپل د اقتصادي آی ایم ایف سره خپل اقتصادي تعاون په بنیاد باندې د هغه هیواد عمره عمره اقتصادی مونگا پاگی باندھے لگوں تے قرضے مرضے مو تو چینم اغشت دی، نو دغه شانتی مونگا اغیم نشو خپا کولے، خو خبر دادا چھے زمگا امریکی سر چھے کم اقتصادی تعلقات دی اغی یوازی آئی ایم ایف یا قرضو پوری ندی محدودا، اسم کا اس سو کم دا پاکستان تجارت تو گوری، نو زمگا چھے کم صادرات دی اغا امریکی تا زیاد دی او چین تا کم دی، نو لکا دا زمگا دا تجارت تپارم امریکہ او یوازی امریکی سرا تخی اڑکو، یوازی دا مطلب نہ دے چھے ساسو امریکی سرا اڑکی خی دنیا، یوازی امریکی سرا مخی دی امریکی سرا خی اڑکی ساتل مطلب دا دے چھے ساسو دا یورپ یوادون سرم خی تعلقات دی، او ام آغا چھے سنگ ساسو آغای سرا تجارت بخوی دا غسی با یورپ سرم زمگا، دا غسی بیا زمگا یورپ والے سے کم یوادون دی آغا زمگا اڈیر خ تجارتی پارٹنرز دی،
صحیح ده؟
نو لکه که یو وخت موږ په چین په پاکستان کې د سی پیک او د نورو منصوبو په وجه په پاکستان کې سرمایه کاری کوي یا پاکستان سره مرسته کوي، نو دا چین سره د پاکستان تعلق مهم دی، خو دغه څه چې څنګه ما وایي چې د تجارت په توګه زموږ امریکای سره او د امریکای سره سره د مغربي نور هیوادونو سره زموږ تعلقات چې دي هغه هم هغه عمره مهم دي، او موږ دا نشو کولای چې لکه یا د چین خوشاله ولو د پاره موږ هغه هیوادونه خپکو یا هغه هیوادونه خوشاله ولو د پاره دې موږ چین خپکو.
یو اخري پښتنه د پروګرام د پښې به هم د ارش خان ډیره ځات مننه چې تاسو ډیر یو مفصل هغه بیان کو. راتلون کې ستاسو په نظر باندې بحث یو سیډنکار په توګه معنی د پاکستان او د امریکا د نوی ادارې د ټرمپ ادارې ترمنس تعلقات او هغه ته مستقبل ته څنګه ګورئ؟
زما چې څنګه ما د پروګرام په شروع کې وایي چې د امریکای تی سیمه حواله سره چې کوم بنیادی اداري خدشات یا فکرونه دي هغه تر هغه سره تړلې دي، هغه افغانستان کې د حالات سره تړلې دي، او افغانستان سره سره پاکستان کې د اقتصادي صورتحال او د پاکستان او د چین اړیکو سره تړلې دي، نو په دې ټولو حوالو سره پکار بداوی چې پاکستان حکومت او د امریکای حکومت د یو بل ترمنځ اعتماد سازه فضا قائمه کی، نو د دې اعتماد سازه د فضا قائمې دون پستا څنګه چې زموږ تجارتی تعلقات ما اول خبر وکا چې تجارتی تعلقات خدي خو چې د اعتماد سازي زموږ په حال شي، نو زموږ نور تعلقات هم اما غشانتی د تجارتی تعلقات به مور سره خشي او د نور تعلقات هم لکه ستی وخت کدا الیکشن ټمپ کټلې او کملا هریس کټلې په دوه صورتونو کې سما به هم دغه مشوره وي چې اعتماد سازي ضروری ده، ځکه چې دی وخت زمونږ او د امریکای ترمنځ اعتماد فقدان دی. او دا اعتماد بحالول پکار دی.
ارش خان ډیره زاته مننه تاسو دومره وخت وستلو او په دې خبرونه کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړ. ډیره زاته مننه تاسو نه.
ډیر مننه ډیر مننه.
د مشال اردوونکو په مشال مرکه کې تاسو په اسلام آباد کې د سیړنیزي ادارې سیړنکار ارش خان خبرې واوریدي. په همدې ځای پروګرام رانغړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره سازي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګل استه اجازه ورکړي. په لویه لا مسپارم.